په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو بل خبرونه پیل سوې چې ډېره برخه نور بس دی شکست سکوت پروګرام ته ځانګړې ده. السلام علیکم. په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو. د افغانستان بانک د شتمنیو د کنګل کېدو موضوع څېړو او په پاکستان کې د عمومي ټاکنو مسأله. پنځشنبه ده، د سلواغې عدلوي 19 د فبروري میاشتې 8. په پیل کې خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقونو یوې ډلې او نورو بنسټونو د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ته په یوه پرانستلیک کې د دوحې په غونډه کې د ښځو حقونو ته پر لومړیتوب ورکولو ټینګار کړی او ویلي دي چې د دې غونډې په باسونو کې باید د ښځو استازي حضور ولري. په دې لیک کې ویل سوي چې د دوحې د غونډې په څیر په نړیوالو غونډو کې افغان ښځو د پام وړ حضور له پامه غورځول سوی دی. ټاکل سوی ده چې د افغانستان پر مسله د ملګرو ملتونو په کوربهتوب دا غونډه د فبروري پراتلسمه او 19 په قطر کې وسی. د ملګری ملتونو د بشری چارو د همغږي دفتر یا اوچا وی په هرات کې له تازه زلزلې څلور میاشتې وروسته هم د بشری چارو همکار ادارې تر ټولو د زیانګالو کسانو لاسنیوي ته دوام ورکوي. دغه ادارې نن په خپل ایکس شبکې په خوانی ټوئیټر کې لیکلي چې لا هم د غوښتل سوي بودیجې 1.3 میلیونه او 15,000 امریکایي ډالرو ته اړتیا ده چې له خلکو سره د دوی د ستونزو په دایمي حل کې مرسته وسی چې هغه د دوی د کورونو، کلیو او معیشت جوړول دي. د تیر میلادي کال د اکتوبر میاشتې پر 8 یوې زورورې زلزلې او بیا نورو ټکنونو د هرات، زندنجان ولسوالۍ او نورو سیمې ولړزولې. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې په دې زلزله کې له 2400 څخه زیات کسان مړه شول او له 10,000 زیات کورونه په بشپړ ډول ونړېدل. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي چې په متحده ایالاتونو کې د افغانستان بانک شتمني به همداسې کنګل پاتې کیږي. امریکا ژغ په یو راپور کې د ښاغلي بایدن د پرونیو څرګندونو په حواله ویلي چې د افغانستان د بشري ناورین او له درکه د رامنځته سوي ګواښ له کبله د 2022 د کال اجرایه فرمان په 2023 د کال کې هم د اجرا وړ دی. تفصیل وروسته. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو خپل سرتیرو ته امر کړی چې په غزې تړانګه کې رفح ښار ته د ننوتلو لپاره ځانونه چمتو کړي. تبداسل کې دا چې ټاکل سوی و نن پنځشنبه له حماس توندلارې ډلې سره د اوربند پر ټینګښت د مصر پلازمینه قاهره کې د خبرو بل پړاو پیل سي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د اسرائیلي ځواکونو لخوا پر رفح ښار د پوځي عملیاتو پر متمرکز کولو اندېښنه شووله. د اردن شاهي ماڼۍ وایي چې د هغه هیواد پادشاه ملک عبدالله نن لویدیځو هیوادونو ته خپل سفر پیل کړ او د امریکا او امریکا ته هم ځي چې له ولسمشر جو بایدن سره په غزې تړانګه کې د جګړې د ختمولو لپاره وګوري. د اردن پادشاه ملک عبدالله لومړی فرانسې او جرمني ته ځي او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کانګرس له وتلیو غړیو، سیاستوالو او دولتي چارواکو سره خبرې کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو مرکزی قومندانۍ سینټ کام وایي د ایران پلوه کتایب حزب الله ډلې یو قومندان په بغداد کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی. سینټ کام په یو خبر پاڼه کې ویل چې د امریکا د مرکزی قومندانۍ ځواکونو تیر ماښام د برید پر امریکایي ځواکونو د حمله په جواب کې وکړ. د عراق کتایب حزب الله د عراق د اسلامي مقاومت ډلې په ائتلاف کې شامل ده. د ډلې د رواني سلواغې عدلوي پراتمه په اردن کې د امریکایي ځواکونو پر اډه په برید کې لاس درلود. په هغه حمله کې درې امریکایي سرتیري وژل شوي وو او ګڼ نور ټپي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. په دې خبرونه کې ډیر وخت نور بس دی شکست سکوت پروګرام ته بل څه ودی خو ځینې راپورونه هم خبرو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویلي چې په متحده ایالاتونو کې د افغانستان بانک کنګل سوي شتمني به همداسې کنګل پاتې کیږي. سپینې ماڼۍ په ویلامه کې چې تیر شپه خبره سوي د ښاغلي بایدن له قوله لیکلي چې د افغانستان د بشري ناورین او له کبله د رامنځته سوي ګواښ له کبله د 2022 میلادي کال اجرایه فرمان په 2023 میلادي کال کې هم د اجرا وړ دی. دا هم تفصیل.
د افغانستان بانک 9.5 میلیارد شتمنۍ چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته د متحده ایالاتو له لوري کنګل شوې همداسې کنګل پاتې کیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په دې اړه 13 ورځ خپل ورکړل شوی فرمان تمدید کړی دی. سپینې ماڼۍ په یو اعلامیه کې چې 13 شپه خپره شوې د ښاغلي بایدن له قوله لیکلي چې د افغانستان د بشري ناورین او له کبله د رامنځته شوي ګواښ له امله د ده د 2022 کال فرمان په 2024 کال کې هم د اجرا وړ دی. په اعلامیه کې د ښاغلي بایدن له قوله راغلي په افغانستان کې لوی بشري بحران او د ژور اقتصادي سقوط احتمال ته په کتو دا اضطراري حالت چې د 2022 کال د فبروري په 11 نیټه د 14:00 شپېته اجرایي فرمان کې درج شوی د 2024 کال د فبروري له 11 نیټې وروسته هم د اجرا وړ دی. بایدن د 2022 کال د فبروري په 11مه د افغانستان په اړه دغه فرمان صادر کړ چې د شتمنۍ کنګل کېدلې هم یو برخه ده. خو بایدن ویلي د افغانستان د ځانګړو شتمنیو ساتل د دغو استراري حالاتو او د افغانستان د خلکو د نیکمرغۍ لپاره ډیر مهم دي. د امریکا مالي تاسیسات د افغانستان بانک د شتمنۍ ساتي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي د سپتمبر د 11مې د ترهګریزو پیښو د قربانیانو د کورنیو په ګډون بیلابیل اړخونه د افغانستان بانک په دغو شتمنیو حقوقي دعوی لري او یې د دغه دعوی لپاره چمتووالی ښودلی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا یوې محکمې د تیر کال په لومړیو کې پریکړه وکړه چې د سپتمبر د 11مې د بریدونو قربانیان د افغانستان له مرکزي بانک څخه د 3.5 میلیارد ډالرو د شتمنیو د ترلاسه کولو حق نه لري. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ وروسته امریکا د افغانستان بانک څه د پاسه 9.5 میلیارد شتمنۍ له دې عمله کنګل کړل چې د طالبانو لاسونو ته ورنشي. خو وروسته متحده ایالاتو په افغانستان کې د بشري او اقتصادي ستونزو د حل لپاره د دې پیسو یو برخه چې 3.5 میلیارد ډالره کېږي په سویس کې د افغانستان امانت صندوق ته د انتقال اجازه ورکړه. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې بیلابیل طالب چارواکو په وار وار د دغو شتمنیو د ازادۍ د غوښتنه کړې. نږدې یوه اونۍ وړاندې هم د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان د سیمه ییزې همکارۍ ابتکار په نوم غونډه کې ټینګار وکړ چې متحده ایالات باید د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ آزاد کړي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلور ساعته.
نن په پاکستان کې په میلیونونو کسان په عمومي ټاکنو کې د خپل رایو د کارولو لپاره د رای ورکولو مرکزونو ته روان دي. رای ورکوونکي د ناامنیو له بیرې سره سره په خپل شخصي ژوند کې د یو مثبت بدلون په هیله رای ورکوي. په دغه هیواد کې پر مخابراتي خدماتو بندیز دی. د ازادي راډیو د مشال څنګ خبریال بشیر احمد ګوښ سره سره په استودیو کې د ګوښ سره خبرونې ته شرغلاست. کدره تو وایست چې تر دې شیبه ټاکنې څنګه روانې دي؟
ډیره مننه. اوریدونکو ته ویل شو چې نن چې کوم انتخابات دي هغه د پاکستان د پارلمان او د ایالتي یا د صوبایي اسمبلیانو د پاره کیږي او په دې کې ټول د انتخاباتو کمیسون چې کوم شمیرې وړاندې کړي دي د هغې تر مخه 138 میلیونه خلق چې د دې کې برخه اخلي نه رای به اچوي. د لا اوسه پر نه معلومه چې آیا دا ټول خلق به راشي او کنه. څه کم ځکه چې نن په مختلفو سیمو کې حمله هم شوې دي. 15 پولیس په ډېر اسماعیل خان کې وژل شوې. یو امنیتي سرتیر د پاکستان پوځي چې دی هغه په ټانک کې ووجل شو. وسلوالو په حمله وکړه. که څه هم د دې حملو مسولیت چا نه دی منلی، خو اکثر داسې حملې چې د تحریک طالبان پاکستان او ځینې بلوڅ په بلوچستان کې بلوڅ وسلوالې ډلې کوي چې هغلته هم که څه هم خلک راوتي دي رایو ته، خو شمېر یې کم دی. د پخوا په پرتله موږ چې د خپلو خبریالانو سره خبرې کړې دي، د پخوا په پرتله باندې خلکو شمېر کم دی، یعنی کم راوتي دي. او خو د ښځو شمېر بیا تر هغې هم کم دی، ځکه چې په اکثر سیمو کې چې دی د ناوړه رواجونو د وجې نه او د ځینو نورو مشکلاتو د وجې نه ښځې چې دی هغه په هغه سي په ګڼ تعداد کې نه دروتی. او بلخوا انټرنیټ هم په ډیرو سیمو کې انټرنیټ او موبایل ټلیفون چې دغه حکومت بند کړی دی.
بل واتس اپ تر ټاکونو مخکې پر نواز شریف لګیدلی تورونه په یو ډول نه یو ډول لري سول. خو په مقابل کې پر پخوانی صدر اعظم عمران خان د اداري فساد او نورو مسایلو لکابل تورونه ولګول سول. په یو ډول چاته د ګټلو چانس مهیا شوی.
او د تحریک انصاف ګوند چې د عمران خان چې بنیاد یې دی هغه مو د انتخاباتو کې ډیر دوی وایي چې وځپل شو، ځکه چې د پاکستان کې د انتخاباتو د دوی یو روایتي یو تاریخي نخې لري. هر ګوند د دوی نخه د بیټ نخه و، د کرکټ بیټ هغه نخه ورته عدالت یا محکمې ورنکړله. ستره محکمې وویل چې د دوی تر خپل داخلي انتخابات د خپل مشر د پر سم نه دي کړی، د دې وجه نه دغه ورته نه ورکوي. نو همدا وجه و چې دوی ویل چې دوی سره زیاتې روان دي. او نو اوس چې کوم د تحریک انصاف غړي دي یا سیاستوال دي کاندیدان دي هغه په آزاد حیثیت ولاړ دي د ګوند د وجه نه دي ولاړ. نو ډیر چانس دا دی چې د مسلم لیگ نواز شریف چې د مسلم لیگ نون دا غوی ګوند په اول سر کې راشي او دویم چې د پیپلز پارټي کې دی شرشي.